لکه څنګه چې د جنوبی افریقا د توکمیز توپیر په خلاف په سیاسي مبارزه کې نیلسن مانډیلا نړیوال شهرت لري، دغسی د دغه هیواد د توکمیز توپیر په خلاف په فرهنګي مبارزه کې نادین ګوردیمیر د نړیوال شهرت څښتنه و. ګوردیمیر چې د ادبیاتو د نوبل جایزه یې وړې وه، تیرونی د نوي کلونو په عمر وفات شوه. په 1994 کال کې چې د اپارتایډ د مخالفانو له لسګونو کلونو مبارزو وروسته تورپوستکو هم د رای حق ترلاسه کړ او توکمیز توپیر ماته وخوړه، ګوردیمیر په یوه مرکه کې وویل چې ژوندی او مقصد ته رسیدل وبینی او دې مقصد ته په رسیدو کې ستا هم څه نا څه ونډه یې، نو ډیر خوند لري. نورګل شفق د میرمن ګوردیمیر ژوند او هڅو ته لنډه کتنه کړې ده.
د افریقا لوی لیکواله نادین ګوردیمیر تیره یک شنبه د جولای په 14مه د نوي کلونو په عمر وفات شوه. دا د مرګ په وخت په خوب ویده و او لکه څنګه چې زوی او لور رسنیو ته ویلي دي، به تکلیف مړه شوه. د 15 ناولونه ولیکل، د لنډو کیسو څو ټولګې خپرې شوې او د ټولو خپرو شویو داستاني او غیر داستاني کتابونو شمېر یې تر 10 عنوانه واوخت. د دې آثار د نړۍ په 40 ژبو ترجمه شوی دی. د 1991 کال کې د نوبل ادبی جایزه وګټله. دا که څه هم سپین پوستي و، خو په خپلو آثارو کې له تور پوستو سره د سپین پوستي لګکی په ستم او تبعیض باندې خبرې وکړي او د اپارتاید رژیم په ختمولو کې د ژبې او قلم په ذریعه فعال برخه واخیسته. ګوردیمیر په ماشومتوب کې د کتابونو له لوستلو سره ډیره جوړه وه، خو په ښوونځي کې خاصه مزه نه وه. ډیر وخت یې د ګوټی په یو کتابتون کې په مطالعه تیراوه. د ډیر کلونو وروسته وویل چې کتور پوستکی وای نو لیکواله شوی به نه و، ځکه چې تور پوستکو اجازه نه لرله چې هغه کتابتون ته ورشي. دا نه کله نه و چې لیکنې پیل کړې. په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل یو لنډه کیسه چې سبا بیا راشنومیده د جوهانسبورګ د یوې مجلې د ماشومانو په برخه کې خبره شوه. د دې د لنډو کیسو لومړی ټولګه په 1949 کال کې چې دا 15 کلنه وه خپره شوه. د ګوردیمیر پلار له لیتوانیا راغلی و او مور یې له لندن راغلی وه. د مور یې تور پوستکو ته خوا بدیدله او د هغوی ماشومانو ته یو وړکتون جوړ کړی و. له توکمیز توپیر سره د ګوردیمیر په مخالفت کې د هغې د مور فکر او عمل برخه لرله. ګوردیمیر په 2006 کال کې په یوه مرکه کې ویلي و چې له تور پوستکو سره توپیری چلند د دې سبب شو چې له ماشومتوبه لا د خپل ژوند ترس په باره کې فکر وکړي. د په یاد شوی مرکه کې دا هم ویل چې که غواړي لیکواله واوسې، نو تا ته باید د یو کنری مرغ مرګ هم مهم وي. ته باید د هغه مرګ لټول ژوند سره او د ژوند له راز سره وصل کړی شي. زما په فکر د ژوند راز له دې پوښتنې سره غوټه دی چې د ژوند مقصد څه دی.
باز بنسټ د هغه خیریه ادارې نوم دی چې په دې وروستیو ورځو کې په جلال آباد کې کار پیل کړ. زموږ همکار باز محمد عابد د دې ادارې افتخاري مشر دی. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واوري.
لیکوال او شاعر او په ختیځ سیمه کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد باز خیری بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ. نوموړي دا بنسټ په هغه غونډه کې اعلان کړ چې د دوشنبه په ورځ د ایم ټی این خیریه څانګې د باز خیریه بنسټ لارې 15 تنو مایوبینو سره د ویلچرو یا لاسي بایسکل مرسته وکړه. باز محمد عابد وایي د تیرو څو کالو راهیسې په انفرادي ډول د ټولنیزې میډیا له لارې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړې وه چې د ولس او خیریه ادارو د پراخ باور د ترلاسه کولو وروسته یې اوس د باز خیریه بنسټ په رسمي توګه اعلان کړ چې فرهنګي ملګري بور سره په رضاکارانه توګه مرسته کوي.
چې مخکې به دغه مرستې ما په انټرنیټ باندې د خلکو د لارې نه د خلکو نه غوښتلې، زه به بیا هم د خلکو نه دا مرستې غواړم. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس یو خیریه بنسټ دې ته حاضر شو چې هغه خپلې مرستې راوړي او زما په لاسونو باندې مزدورانو ته ورکړي. دې خبرې ما ته ډېر ډاډ راکړی دی او د همدغې ډاډ په اساس باندې زه نن د باز خیریه بنسټ په نوم باندې ټولنه پرانیزم او انشاءالله په دغه ټولنه کې به له ما سره تاسو ټول ژورنالستان، لیکوال او فرهنګیان چې په ننګرهار کې میشت دي باور در باندې لرم چې له ما سره به همکار اوسئ.
د ایم ټی این د خیری څنګ مسول ادنان ساحل ویل چې د باز محمد عابد تیرو کړنو ته پکتو چې په شفاف ډول اړو کسانو سره مرستې ترسره کړي. دوی هم د همدې بنسټ لارې خپلې مرستې معیبینو سره وکړي او په خبرې چې دوی به په راتلونکي کې د خپل مرستو لړۍ نور هم پراخه کړي.
دغه کوم ویلچیرونه چې نن مونږ د معیوب خلکو ته تقسیم کړو، ان شاء الله دغه پروګرام مونږ یو تعلیمي پروګرام هم ایجادو د محرومینو لپاره چې هغوی وکولی شي چې هغه ابتدایي زده کړو ته هم لاسرسی ولري. او د ایم ټی این دغه مرستې ان شاء الله دایمي دي.
په یاد غونډه کې د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال باز محمد عابد هغه کس یاد کړ چې تل یې هڅه کړې د غریبو او معیوبو اړو کسانو لپاره د خلکو مرستې راټولې کړې. او په خبره یې ښاغلی عابد د خیر کار په لاره کې بریالی شوی، ځکه یې خلکو پراخ اعتماد تر لاسه کړ.
زه ډیر زیات خوشاله یم چې باز محمد عابد زمونږ سره د دې چریکوالو ژورنالیست او شاعر دی. د دې څنګه همیشه د خیر په کارونو کې برخه اخیستې ده، د غریبو بېوزلو سره د مرستو پر راټولولو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، چې دغه هم یو ښه قدم دی چې اوس زمونږ اکثره ټولنې او هغه شتمن خلک په ده باندې اعتماد کوي او باور پرې کوي. هغه اعتماد د ترلاسه
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې اوس مهال په افغاني ټولنه کې چې څومره لازمه ده د غریبو د لاسنیوي دود کمرنګ دی. خو د باز محمد عابد په څیر ژمنو کسانو د دې دود ژوندي کولو ته پوره کار وکړ او نوموړي ډاډ ښکاره کړ چې د باز خیریه بنسټ فعالیت به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
دا خو یو تاریخ ساز او دا خو یو کارنامه ساز شخصیت دی چې دا هڅه را پیل کړې ده. عابد صاحب چې کوم کار شروع کړی دی دا به رنګ راوړي او دا به دومره دقیقی چې دا به دا فاؤنډیشن به جوړیږي. ان شاء الله دا فاؤنډیشن به پراخیږي او دا به سراسري کیږي، هیوادنی کیږي به او هر برخې ته هرو نیمګړتیاو ته به رسیدګۍ چانس ولري.
باز محمد عابد شاوخوا درې کاله وړاندې اړو کسانو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ د ټولنیزې میډیا یعنی فیسبوک له لارې پیل کړه، چې په دې موده کې ښاغلی عابد تر سلو تنو پورې معیوبینو سره د ویلچرو یا د ګوډانو بایسکلې توزیع کړې. دارنګه د یو شمېر فرهنګیانو او نورو اړو کسانو سره په مناسب وخت کې د مرستې لاس اوږد کړ او په ورته وخت کې بیا خلکو ته د مرستو توزیع کولو حساب ورکړی. دې کار د عابد باور ته دې پراخه کړ چې اوس ځینې مرستندوی ادارې هم خپلې مرستې د باز خیری بنسټ له لارې اړو کسانو ته رسوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې چې په اروپا کې د مسافرۍ ورځې شپې تیروي، نذیر احمد نذیر د خپل بیل ترس په علت د شعر د ډیرو مینوالو توجه د خپلو شعرونو په لور اړولې ده. دی خپل یو نظم را اوروي چې اوس مې هیره ده نومیږي.
عنوان دی اوس مې هیره ده. زمانه وه چې د کلي شوخ ماشوم وم، زمانه وه چې مې سر لس ځایه مات و، زمانه وه چې د کلي د نفرت وم، زمانه وه ترحم را باندې قات و، زمانه وه رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وه چې روان وم یا به ملاست وم، زمانه وه کلي اور رانه اخیست و، زمانه وه د شیطان پلکۍ ناست وم، زمانې نخا د سکانې را وکړې، ماشوم توب یې لما واخیست زه یې لوی کړم، او لما نه یې سپېڅلې دوړې توی کړې، زه یې لوی کړمه په ښه او بد یې پوی کړم. زمانې د خدای په دومره ډېر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلي کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلې واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ. زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سرو تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه او ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړ کال جوړ کړ. موږ د هغه زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خبرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ډېر کلونه تیر دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاد شي راویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپل وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د دردو ویده کوونکې، زمانه ده د زخمونو رغوونکې.
د جاپان هایکو شاعری او ولسی ادب له بودایی عرفان زیات متاثر دی. په بودایی عرفان کې ذهن ډیر اهمیت لري، او بلکې ذهنی واقعیت تر بهرنی واقعیت مهم دی. د جاپان د خلکو د یو خواږه نقل د اوریدو بلنه درکو چې هم له بودایی عرفان سره تعلق لري او هم د هنر له فلسفه سره. دغه نقل د پیشوګانو انزورګر نمیشي او لینا شریفی لولي.
د پیشوګانو انزورګر په جاپان کې د یو بې وزلې بزګر یو زوی چې کای نومېده د انزورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زامن لرل، نورو له پلار سره په پټیو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و په پټیو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د بکرۍ ورځ انځورونه ایستل او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار و پتیاله چې کشرۍ زوی د معبد روحانی ته ورولي او د هغه شاګردی کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی مې ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دی شي، ګوندستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومانه او څو کاله سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه دا له هر عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وې، چې قلم به یې ګوتو ته ورغی بل کار یې نه کاوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې او یا هغه چې په خیال کې تیرېدلې. د معبد روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشي تخته به یې راواخیستل، د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلم ګردشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحاني به ورته په قهر شو او سپک به یې کړ، خو عادت په کای باندې تر استاده هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای له ما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته ووایم چې نور نو معبد پرېږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پرېږده، هنر ته مخه کړه، ګوند لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دې ودان چې حقیقت دې راته ووایه، او په دې پوکړم چې زه څه کولای شم څه نشم کولای. استاد په هغه شپه چې په سبب یې کای له معبد روانېده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لړ نشي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحاني دا نصیحت بابیز او بې ځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ور بده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران و، او معبد چې څو کاله پکې تیر و د خپل کور غوندې ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بیلیده ژړا ورتله. سپیدی چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټیو کار ته یې ملا نه ټیټېده، او هورې به پلار خامخا د پټیو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډیر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ.